دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زاج ملند او زمانور همکاران مو د ساده رادیو یوې بلې خبرونه ته هر کله کو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کو. صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت کاندید بنن ولسی جرګې ته کاری پروګرامونه بیان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداري ورکوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاروني بندې نه کړي، دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ زیات شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې شوې نه ده. سرکې د افغانستان خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت کاندید بنن ولسی جرګې ته د کاری پروګرامونه بیان کړي. د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی تیرونې په رسمي توګه د ولسم شردای مرستیال سرور دانش لخوا د جرګې ته معرفي شو. ښاغلی ستانکزی په داسې حال کې د افغانستان دفاع وزارت په توګه خپل کاری پروګرامونه ولسی جرګې ته بیانوي چې د ولسی جرګې اکثر وکیلانو په خپلو نننیو خبرو کې په امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. اکثر وکیلانو په آزاد بحث کې د افغانستان د ټولو سیمو امنیت خراب وباله او ټینګار وکړ چې ټول باید په ګډه د امنیت لپاره کار وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاروني بندې نه کړي، د دوړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګوراډي په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغه غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو. ورته وویل شو چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همدارنګه چارواکو وړمه ورځ په کندهار کې یو پاکستاني ډیپلوماټ ونیو، خو وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې دوه اړخیزې ستونزې یوازې په خبرو اورېدای شي. د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګ د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي رډیو ته وویل چې اوس مهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د میدان وردګ ولایتي شورا پرون خبرداري ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوي ونه کړي، نو نه یوازې د ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. په ولسي جرګه کې هم اکثر وکیلانو د شمې پرز د جلریز د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه سخت اندېښنه وښوده او د وضعیت لا خرابېدو پر مخنیوي ټینګار وکړ. ویل کېږي چې د جلریز په جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. او افغان امنیتي چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې افغان ځواکونو په خپلو عملیاتو کې څلیرویشت وسلوال وژلې دي. د کورنۍ چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دا وسلوال په بغلان، تخار، کندوز، کندهار، اروزګان، هرات او هلمند ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا وژل شوي او یو څلوېښت نورې ټپیان دي. د بیان له مخې په دغو عملیاتو کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان پوځیانو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د ور اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته اورئ. ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې شوې نه ده. محمد جواد ظریف تیره شپه په ویانا کې د خپل استوګنې له هوټل نه په انګلیسي ژبه پر یوټیوب په خبر شوې ویډیو پیغام کې داسې وویل: په دې ولسم ساعت کې د ځینو اختلافاتو سربیره موږ هیڅکله یوې نتیجې ته دومره نږدې شوې نه وو، خو بیا هم هیڅ ضمانت وجود نه لري. د دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري په خبرو کې توافق ته د رسیدو لپاره د ټولو خواو د اخلاص ستاینه کړې وه او ویلي وو چې په دې خبرو کې پرمختګ کیږي، خو د همدارس د ځینو جدي مسایلو یادونه هم وکړه. ایران او شپږ لوی قدرتونه متحد ایالات، بریتانیا، روسیا، فرانسه، چین او جرمني هڅه کوي د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې لمخې به ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام د بندیزونو د فسخ کولو په بدل کې محدودوي. په خبرو کې ښکېل وړخونو د جولای 8مه یو توافق ته د رسیدو لپاره مهلت ټاکلی دی. د بوکو حرام سخت دریزي اسلام پالي ډلې د نایجیریا په شمال کې نوې ډلې یې وژنې کړې. راپورونه لمخې دې ډلې د جون له دیرشمې نیټې تر اوسه د غلطه 350 زیات کسان وژلې دي. د نایجیریا ولسمشر محمد بخاري د تاوتریخوالي دا څپه وحشیانه او غیر انساني بللې ده. سیمه ایزي او پوځي سرچینې وایي چې د بورنو په نوم ناکراره سیمه کې په بیلابیلو بریدونو کې وسلوالو په جماعتونو کې پر لمونځکوونکو ډزې کړې، ښځې په کورونو کې وژلې او سړي له کورونو ایستلې او ځان سره بیولې دي. وسلوالو کسانو د جون په دیرشمې نیټه په یو کلي کې 50 کسان وژل، یو ورځ وروسته یې په یو بل 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 کلي کې 100 کسان راټول او ټول یې په ډزو وژل. په دوو نورو کلیو کې بریدونه کې 12 کسان وژلي او د جولای په 2 نیټه یې په یو لویه لار کې په 2000 ژوند حملو 10 کسان وژلي دي. یوې ځوانې ځان وژونکې ښځې د بورنو په یو جومات کې د ماښام د لمانځه پر مهال چاودنه کړې او 12 لمونځ کوونکي وژلي دي. د سوریې په عدلیب ولایت کې په یو جماعت کې چاودنه شوې ده چې د القاعده شبکې سره د تړلې النصره جبهې 15 غړي وژلي دي. په دې اړه د سوریې د بشري حقونو د څار برېټانیا میشتي ادارې خبرداری ورکړی ده. چاودنه د ریحار ښار په یو جماعت کې په داسې حال کې شوې چې د النصره جبهې غړي د روژه ماتي لپاره سره ټول شوي وو. په مصر کې اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوې ملګری ډلې د اسرایلو پر جنوب د توغندیو د حملې مسؤلیت منلی دی. د سینا ولایت په نوم له داعش سره ملګری ډلې پرون په خپل ټویټر پانه کې په خبر شوی بیان کې ویل چې درې ګراد توغندی د فلسطین په اشغالي سیمو کې د يهودانو پر میشت ځایونو وتوغول. بیان زیاتوي چې د بریټ د چهارشنبې ورځې په جګړو کې د مصر له وسلوالو ځواکونو څخه د اسرایلي پوځ د ملاتړ غاچو. چهارشنبې ورځ وسلوالو د سینا ټاپو وزمې په شمال کې د پوځ پر اډو بریټ وکړ. په دې نښتو کې ګڼ شمېر وسلوالو وژل شول. اسرائیلی پوځ ویلی چې له سینا څخه وشتل شوی دوه توغندي د اسرائیلو په جنوب کې پر ډاګونو لګیدلی دي. د دې برید د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د یونان صدر اعظم پرون یو ځل بیا پر خاګلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوی ټول پښتنه کې د دې هیواد مالی ملاتړ پلان رد کړي. الکسیس سپراس په اتن کې خپل لکتر لګه 15000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو د خبرداري چې منفي رایه بده یورو د چلند له حوزې د یونان د وټلو باعث شي رد کړه او پر یونانیانو غږ وکړ چې د عزت ژوند غوړه کړي. په قطعیت سره له تاسو غواړم چې د ډیموکراسۍ او عزت لپاره د یو ویاړلي یونان لپاره چې په پښو درېدلی وي او په اروپا کې د یووالي او ډیموکراسۍ لپاره پریکړه وکړي. د یونان خلک به سبا یکشنبه په پښتنه کې دا پریکړه وکړي چې د یونان او نړیوالو پور ورکوونکو ترمنځ له 3 میاشتو خبرو وروسته آیا له خپل هیواد سره د مالي مرستې شرایط مني که څنګه. او د روسیې د امنیت شورا مشر وایي مسکو د ځینو لویدیځو هیوادونو پر ضد د یو لړ غچ اخیستونکو اقداماتو په اړه غور کوي. نیکولای پاتروشیف پرون وویل چې مسکو ښایي د مثال په ډول د فنلند له ځینو سوداګرو سره لپاره یو لړ امتیازونه په دې خاطر لیرې کړي چې هلسنکي د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی ناریشکین ته د ویزې ورکولو ډاډ وکړه. ناریشکین د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې دی. اقتصادي او د سفر بندیزونه د هغو بندیزونو مهمې برخې دي چې د روسیې له خاورې سره د یوکرين د کریمیا د ټاپو وزمې د الحاق او د یوکرين په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ وروسته لویدیز پر ځینو روسیې چارواکو ولګول. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
دوستانو زموږ غږ لازده رادیو ناوړی د دې خبرونو تفصیل په ویب پاڼه کې هم کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان د اړوند د کرخې په اوګدو کې د فارونو مخه وننسي نو د کابل او واشنگتن اړیکې به تر دې هم خراب شي. وبخې د کابل او اسلام آباد اړیکې به تر دې هم خراب شي. په عین حال کې پاکستان هم پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وربللې دی او هغه ته په ورستیو پیخو چې وایي په کندهار کې د یو پاکستانی ډیپلوماټ نیول او بلم په انګورو اډه کې د افغان سرتیرو او د پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړې په اړه اعتراض وړاندې کړي. په یو بل ریپورت کې به مول دې خبر کوچی په کندوز کې په ځینو ولسوالیو کې خلک له غیر مسوله وسلوالو سرټکی او وایشي باج ترې اخلي. د سیمه او نړۍ په مسلو کې به واورې په داسې حال کې چې چارواکي د سوریې په شمالي خار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي. ترکیه د سوریې سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. که وختونه نور ریپورټونه هم لرو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لومړی برخه هم په دې یو ساعت کې له یاده مباسي. ازاده ایرانی بودن دا افغانستان د جم د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که پاکستان د ډیورن د کرخې په اوګدو کې د پارونو مخاونه نسی نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به خراب شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کرکېچ مخه یوازې د دواړخیزو تماسونو په چوکاټ کې د خبرو له لارې نیول کېدای شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
په خاطر دریافت رای خل دوامدار
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قنصلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی خو راپورونه وایي چې وروسته دای په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. لبلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستانی ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ تر دې حده جدي کیږي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی وربللې او په کندهار کې د پاکستان نوی کنسلګری د مامور د نیولو او همداراس پنګور ډکی ورته د افغان لوري لخوا پر پاکستانی ځواکونو د برید په تړاو سخت اعتراض وړاندې کړي. ل پاکستان څخه د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق نور حال راکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او د افغانستان په قندهار ښار کې د پاکستان د قنصلګری د یو کارکونکي د نیونې او پر پاک افغان پوله د ورستي کړکېچ له امله ورته اندېښنه څرګنده کړې او احتجاجي لیک ورسپارلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په قندهار کې افغان چارواکو د پاکستان د قنصلګری یو مامور د پنځشنبه پر ورځ په زور نیولې او تر ډېره له ځان سره ساتلې و چې بیا وروسته په کابل کې د پاکستاني سفارت د چارواکو تر هڅو وروسته دوی ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښته او په انګور اډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو او پر افغان سرحدي پولیسو د حملې عملې ورته اعتراض کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان سفیر جانان موسازی ته په قندهار کې د پاکستانی قنصلګری د مامور دی نیونه د پیښې پر سر په احتجاج سربېره په پکتیکا کې افغان پولیسو ته انګور اډه کې د ډزو او نښتې پر پیښې هم اندېښنه څرګنده شوې ده. د راپورونو له مخې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې وروسته لاغې نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي خو د پاکستان دولتي مقامات د افغان دولت تورنره د ویو ټینګار کوي چې پاکستانی ځواکونو په انګورډه کې د تاسیسات په خپل خوره کې دن نه جوړول چې له افغان خورې پرې بریدو شو او لکتر لګه دوه پاکستانی امنیتي سرتیري پکې ټپیان شول. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګورډه کې د پاکستانی ځواکونو لخوا پر افغان خوره د تاسیساتو جوړول د نړیوالو اصولو ډیپلوماتیکو روابطو خلاف بللي وو او ادعا یې کړې وه چې په دغه جګړه کې یو افغان سرتیری او اته پاکستانی پوځیان وژل شوي ول. که څه هم په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د نوي دولت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې د پخوا په پرتله ښه شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اپوزیت پلو راشه درجه هم ډېره شوې وه، خو له تېرو څو اونیو راهیسې دا اړیکې یو ځل بیا ترینګلې ښکاري. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو په حملو کې ډېروالی راغلی او د افغانستان ملي امنیت څو ورځې وړاندې د دې هېواد د ملي شورا پر ودانۍ د برید پړه د پاکستان د استخباراتي ادارې د ځینو چارواکو پر غاړه واچوله. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په قندهار کې د خپل مامور او پانګور اډه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ جګړې ته په اشاره وایي. دواړه وروڼه هیوادونه نږدې اړیکې لري چې اوس لا پراخ یو غوړېدلې دي. دغو اړیکو ته په کتو باید داسې پیښې تکرار نه شي. د یادونې وړ ده چې په انګور اډه کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ دا جګړه لومړۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هغه مهال جګړه شوې وه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په افغان خاوره کې دننه دروازه او تاسیسات جوړ کړي، خو افغان ځواکونو یې مخه ونیوله چې په نتیجه کې د قاسم خان په نوم یو افغان سرحدي پولیس هم وژل شو.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او هغه ته د دواړو هیوادونو د سرتیرو ترمنځ په روسي جګړې او په کندهار کې د یو پاکستاني ډیپلوماټ په نیولو اعتراض وړاندې کړی. د کابل چاپ ورځپاڼو هم په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان پر پوله د جګړې او ځینو نورو مسلو په اړه لیکنې کړي. اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره په ګډه پوله د پاکستان د لوري سرغړونو او د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. میثاق خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې غیر قانوني کړنې کوي، خو د افغان حکومت مشران بیا د انتخاباتي ډګر په جګړه کې ښکیل دي. په سر مقاله کې راغلي چې په خوست کې پاکستان غواړي 15 کیلومتره د افغانستان خاورې تراشي او په پکتیکا کې غواړي له سفری سیمې را په دیخوا دروازه جوړ کړي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې د پاکستان د فعالیتونه او ناامنیو ته زور ورکول تصادفي مسأله نه ده او حکومت باید په وړاندې خبرګون وخی. په سر مقاله کې راغلي د تاسف خبره داده چې په داسې وضعیت کې د حکومت مشران په نورو مسایلو سره اخته دي. اطلاعات روز ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې ولې د جلریز په ناورین کې ټول اربکیز واکونه او وژل شول. په مطلب کې راغلي چې په جلریز کې وسلوالو مخالفینو سپین او تور بیرغونه اوچت کړي او پر امنیتي پوستو یې حمله کړې دي. په سر مقاله کې راغلي چې د جلریز په دې حمله کې شاوخوا دیرش اربکی پوځیان وژل شوي او له یو شمېر څخه یې سرونه هم غوڅ شوي دي. سر مقاله لیکونکي ویلي د جلریز پیښه دا څرګندوي چې افغان لوړپوړو چارواکو ته د امنیتي سرتیرو وینه ارزښت نه لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا هم دینه امنیت ته په کتو خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې وسلوال د کابل په دروازو کې. په سر مقاله کې راغلي چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو روسي فعالیتونه حکومت ته د خطر یو زنګ دی. سر مقاله لیکونکي ویلي ممکن وسلوال مخالفین په لوګر او میدان وردګو کې هغه لوی لارې هم له ستونزو سره مخ کړي چې دغه ولایتونه له کابل سره نښلوي. لیکوال سپارښتنه کړي چې د کابل د ګاونډي ولایتونو امنیتي وضعیت د کابل پر امنیتي وضعیت باندې مستقیم اغیز کوي او حکومت ته پکار ده چې د دې ولایتونو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
دوستان اوس به امرا شو لویدیز ورځپاڼو ته. لویدیز ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخت راهیسې ډیر بدل سوی دی. په دې شار کې په چایخانو کې موزیک اوریدل کېدای سي، پارکونه یې له شودو ډک وي او دا د هیواد له تر ټولو پرمختللو ښارونو څخه یو دی، خو مخکې وضعیت داسې نه و. په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړه روانه وي. په هیواد کې له 1992 څخه تر 1998 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشې له یو بل سره په جګړو بوختي وي. له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم لمنځه یوړ، درې کال وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یو موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کښېښود. د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوره کړې چې لمخې دغه دواړه پخوانی جګړه ماران یو ځای کار سره کوي. په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډې خبري وکړې، خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندیښنې راپورته کوي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جون په 23مه عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره خپل اختلافات ختم کړي، خو د کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کیږي. دا ځکه چې که د دوغو دوو پخوانی قومندانانو ترمنځ ائتلاف لمنځه ځي، په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته سي او د دې جګړه مارانو د کورنۍ جګړې پخوانی ملیشیه به راپورته سي. عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو دولسو کلونو راهیسې د دې ولایت والی دی. پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي، خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی. یو اوسیدونکی وایي چې د زورواکي هغه باید چې د سیمې اوسیدونکي د ښه امنیت لپاره پرې کوي. دغه اوسیدونکی چې د نوم نشودلو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي، زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډیر مهم دی. په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې ډوله طالبان دي، یو هغه طالبان چې ملیشیه دي، بل هغه چې د والی طالبان دي، او دریم هغه چې د ملا عمر طالبان دي. د دغه قومي مشر په وینا ملیشیه له دوی څخه باج اخلي، فصلونه یې ورسوځي، خلک بندي کوي او ځینې وخت یې کلیوال وژني او ورباندې جنسي تیری هم کوي. د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نورو سیمو ته پر وتلو اړ سوي دي. عطا محمد نور د کابل مرکزي حکومت کمزور ری بللی او په شمال کې د مخ پر خرابې دوه وضعیت پړه پر حکومت اچوي، خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته د په داسې حالت کې دی چې شای پر حکومت اغیز ولري. دوستم چې د ولسمشر غنی د حکومت یو قوي غړی دی، چوکۍ په حقیقت کې تشریفاتي ده. د ولسمشر لخوا د محدودیتو شکایت کړي او پر دې غصه دی چې د ولسمشر لخوا د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې تنایي ښکاره شوې ده. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر به کوي چې هر څه به سم سي، خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کیږي؟ دوی به د پخوا په شان په خپلو منځو کې په جګړه سي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. مخکمو د کابل چاپ د یوشمیر رسپانو په سرمقالو او لیکنو کې واوریدل په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرخا د دواړو لورو د پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي او په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد رغیدلې اړیکې د خرابېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د نننه د ملي والد حکومت چارواکي ل یو بل سره د انتخاباتي اصلاحاتو په نندرو بوختي. د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکو په تازه سرګندونو کې ویلي چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ پلان لري چې د دوی په وینا د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسون کې هغه کسان په دندو وګماري چې په تقلب کې لاس لري. نجیه صافی له کابل په دې اړه تفصیل لري.
د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست انتقاد کوي چې د حکومت مشران لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر د نظر اختلاف لري. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ په نظر کې لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسون کې هغه کسان په دندو وګماري چې هغوی پخوا په تقلب کې لاس لرل.
یک طرف حکومت یو هیئت ملي پلان د ملي وحدت حکومت یو اړخ پلان لري چې په دې کمیسیون کې هغه اشخاص راشي چې هغه خپل په تقلب کې لاس لرل او لا تقلب څخه دفاع کړي. خو د ملي وحدت حکومت بل اړخ بیا دې مسلې ته متوجه دی او بحث یې هم همدا دی چې هغه اشخاص چې په دې کمیسیون کې ګمارل کیږي باید له تقلب څخه پاک کسان وي او کارونه یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکل کېدو په اړه ټول کارونه بشپړ شوي او ډېر ژر به اعلان شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون مشره شکریا بارکزی ټاکلې وه خو د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلي غنی او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د دې کمیسیون رئیس وي. خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې اشخاص د اړیکو په اساس وټاکل شي نو دا کمیسیون به خلکو ته د منلو وړ نه وي. افغان کارپوه سمر سیرت په دې اړه وایي
په دغه شکل باندې لکه دوه ګروپونه ګروپونه د فن چې ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب چې باندې د فن چې دوی هغه د خپل هر څ خپل اشخاص وظیفو باندې ګمارلي او پراتلونکي کې هم د اساسي قانون د مخې یو رئیس جمهور کوزل کولای شي ځان کاندید کی. بیا انتخاباتو کې د خلکو کاندیدات دوی زه فکر کوم چې انتخابات بیا د سوال لاندې راولي او بیا د
د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې له هر ډول لاسوهنې ډډه وشي. د دوی په وینا د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي چې په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته ډیر زیان ورسوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ نه راړي و اوریده خو زموږ غږ له ازادۍ راړیو نه اوري. اوس هم راځو یو بل ریپورت ته او دا ریپورت سید له کندوز ولایت څخه زموږ خبريال راستولې. د کندوز ولایت په یوه ولسوالۍ کې البته د خانابات په ولسوالۍ کې عام خلک شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال له دوی څخه په زوره پیسې او د کور سودا غواړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي وشي اختر ته دوه نه پاتې دي نو غیر مسؤوله وسلوال د خانابات ولسوالۍ د خار پر دکاندارانو باندې نوی کالی بوتونه او د کور سوداګانې حواله کوي. په دې اړه بل سیمې څخه د ازادي راډیو د خبري آل اجمل آرین چمتو کړی ریپورت وو.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه باج اخلي. دغه مطلب د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ یو شمیر ځایي اوسیدونکو او دکاندارانو ازادۍ راډیو ته بیان کړ. دوی شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 15,000 غیر مسؤول وسلوال فزیکي حضور لري او دغه ټوپکیانو خلک ډیر په تنګ کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اوس چې کوچنی اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي نو دغه غیر مسؤول وسلوالو د ښار په دکاندارانو باندې نوې جامې بوټونه واسکټونه پټکۍ همدارنګه د اختر سودای حواله کړي چې دې مسلې خلک سخت پاندېخنه کړي دي. د هغوی په وینا که څوک د غیر مسؤولو وسلوالو له وړاندیزونو څخه سرغړونه وکړي نو د سر په تاوانې تمامېږي ځکه خلک مجبوره دي چې د هغوی هر ډول غوښتنو او وړاندیزونو ته غاړه کېږدي. د خانابات ولسوالۍ څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غیر مسؤول وسلوال له خلکو نه باج اخلي، له خلکو نه بوټونه اخلي، دکانداران پیسې اخلي، خوراکي مواد سیلري اغونه هم غوړ اخلي، دا شیان اخلي، وړي او دا څوک چې ټیکې خرڅي اغونه لباسونه اخلي. په زوره کې ورته ورنه کې تهدیدوي وایي بس خاص نه سه حکومت نه سه فقط همغه د رباني وخت دی. نه غد رباني وخت کې سره خمسه خلک زورول همغه قسم اوس هم خلک زوري
او دا اربکي خالص هلاکي دا د ملت دښمنان دي ځینې لري کې دا قاتلین باید محاکمه سی ما بسوته وسپارل سی چې تر څو خلک دینه بیغمه سی.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له څلورو کلونو راهیسې دوی له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د هغوی په خبره چې دغه ستونزه یې د کندز له سیمه ییزو چارواکو همدارنګه له مرکزي چارواکو سره په وار وار شریکه کړې، خو تر اوسه پورې ورته کومه جدي پاملرنه نه ده شوې. دغه خلک همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي د خپل سرو ټوپکیانو په وړاندې بې وسې بولي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن دوکاندار خپله ستونزه یې داسې بیان کړه:
زه یو تن بازازم د خان آباد د ولسوالۍ. ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده، دلته وسله وال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. اوس هغه ورځ کې ما باندې شل جوړه تیکې ارش تیکې راباندې حواله کړي دي. زه دا له کوم جنکم، یو نه ده، دوه نه دي، د هر یوې موږ باندې حوالې راکوي. هغه ورځ کې یوې راغی تیکه رانه واخیستله، تیکسې ماتې نه پیسې وغوښتلې، وی وښلم لاس یې راته مات که، حیرانه پاتې سي چیره لاړ شو موږ.
په همدې حال کې د کندز د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور دوی هم په اندېښنه کړي دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی چې غیر مسؤول وسلوال دوی څخه باج او یا هم د عشرو زکات په نوم پیسې اخلي. حسینی وویل که چیرې دوی په دې اړه کوم اسناد او رسمي شکایت ترلاسه کړي، ځکه امنیتي ځواکونه دومره توانایي لري چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو پر مهال د کندز له خلکو سره ژمنه کړې وه که دی ولسمشر شو نو په لومړي قدم کې به غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي، خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تیرې شوې دي، اما تر اوسه پورې د غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې هر کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو په همدې سره ورستو لس نیمو بجو ته یو وار بیا د کابل سټډیو ته ځو. له هغه ځایه له صفي الله ستانکزي نه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان ولسي جرګه به نن د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزي ته د رای ورکونې پروسه ترسره کړي. ښاغلي ستانکزي اوس خپلې خبرې پیل کړي او په افغانستان کې په امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده، خو د ولسي جرګې د استازیو له ملاتړی ستاینه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. دا په اصل کې ده چې ویل کېږي شاوخوا دېرش افغان پوځیان په دغې جګړه کې وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې شوې نه ده. د بوکو حرام سخت دریځ اسلام پالي ډلې د نایجیریا په شمال کې نوې ډله ییزې وژنې پیل کړي. ویل کېږي له دوو ورځو راهیسې 150 کسان دلته وژل شوي دي. د سوریې په عدلیب ولایت کې په یو جومات کې چاودنه شوې چې د القاعده شبکې سره تړلې النصره جبهې 15 غړي پکې وژل شوي دي. او په مصر کې اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ملګري ډلې د اسرایلو پر جنوب د توغندیو د حملې مسؤلیت منلی دی.
دوستانو اوس به هم له ملالۍ بشیر نه د څو لویدیځو ورځپاڼو د هغه لیکنو سرټکي واورو چې د افغانستان په اړه دي.
د اکونومیست اونیز خبرونې په افغانستان کې د نشئی موادو د مسالې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي پیش مخ په زیاتېدو دي، د افغانستان د نشئی موادو تجارت هم زیات شوی دی. مقاله لیکي چې تیر کال د جګړې پر مهال 3200 ملکی وګړي وژل شوی دي. د مقالې په وینا ملګرو ملتونو د نشئی موادو د نړیوال راپور لمخې تیر کال په افغانستان کې تر ټولو زیات مځکه د کوکنارو د کرلو لپاره کارېدلې وه چې 2400 هکتار ده، او د نړۍ 15% تریاک او 8% هیروین جوړوي. مقاله زیاتوي کله چې په کولمبیا کې په 80 لسیزه کې په زیاته کچه کوکاین جوړېدل، نشئی موادو د دې هیواد د اقتصاد 6% برخه جوړوله. په افغانستان کې نشئی مواد د اقتصاد لږ تر لږه 15% برخه جوړوي. مقاله زیاتوي چې د نشئی توکو کاروبار د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې په هیواد کې د زیاتو سویو شخړو له کبله پرمختګ کړی دی. د لوړې کچې تریاک کرونکي د واسطول لارې له چارواکو ځان پټوي، او په پایله کې یوازې د ټیټې کچې کوکنار کرونکي د تریاکو د لمنځه وړلو له هڅو سره مخامخ کیږي. د مقالې په وینا د دې کار پایله په کړکیچ کې زیاتوالی دی، ځکه چې بېوزلي بزګر طالبانو ته مخه کوي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د فرخوندې له قتل سره اړوندو مجرمینو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ویل سوي چې حقوق پو کیمبرلی موټلی ویلي د اوشت کلنی فرخوندی کورنۍ د هغې محاکمې په اړه هیڅ خبر نه و چې په پټه ترسره سوې وه تر څو د څلورو مجرم پیژندل سویو کسانو سزاوې بیرته واړوي. فرخونده هغه افغانه میرمن وه چې په مارچ میاشت کې په کابل ښار کې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په ناسم تور په وهلو ډبولو ووژل سوه. هغې وکیلې چې په محکمه کې یې د فرخوندې د کورنۍ دفاع کوله د څلورو مجرم پیژندل سویو کسانو د سزاو د بیرته اوښتو په اړه سخته غوسه څرګنده کړه. مقاله لیکي په دې قضیه کې چې نړیوال غبرګون یې راوپاروه 49 کسان محاکمه سول او په می میاشت کې نورو مجرم پیژندل سویو کسانو ته د سزاو اورولو تر څنګ څلور کسان په اعدام محکوم سول. مقاله وایي چې په هغو څلورو کسانو کې د درې کسانو سزاوې کمې او په 40 کاله بند بدلې سوي او څلورم کس ته بیا سزا ورکړه سوه او په 10 کاله بند محکوم سو. د مقالې په وینا د فرخوندې د کورنۍ مدافع وکیل وایي چې د استیناف محکمې قصدن دا قضیه په محرمه توګه څېړلې او دا او د فرخوندې کورنۍ د دغو سزاو د بدلېدو په اړه نه دي خبر سوي. میرمن موټلی ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې دا به په زړه پورې وي چې د دې پریکړې په اړه د قاضي دلیل وړاندې سي. د دې په وینا د قانون لمخې د دې کار د تشریح کولو لپاره د پریکړې پر وخت باید یو سند لیکل سوی وي. مقاله د وکیل لخلیلی کې چې آیا داسې کوم سند سته، دغه وکیل ویلي چې داسې کوم سند نه دی، نه د فرخوندې کورنۍ او نه څارنوالانو لیدلی دی او دوی باید دغه سند ترلاسه کړي. مقاله د مدافع وکیل لخلی زیاتوي چې د فرخوندې لپاره عدالت د دې څرګندونه کوي چې په افغانستان کې به په راتلونکي کې له ښځو سره څه ډول چلند کیږي.
ترکی په داسې حال کې چې د سوریې په شمالي ښار حلب کې جګړې د پراخېدو په حال کې دي، له سوریې سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. په دې اړه به له احمد تکل نه تفصیل واورو.
انقره د کوردي ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیې ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدراعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي، نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پوري کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمنه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکیې او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل اټکل کړی و. داود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي، دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردي ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردي وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1940 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسانی ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لالمخ کې په ترکیه کې استوګندي، د انقره بل اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریې د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له ماری او آزاز څخه تر حلب پورې پراته ده ډیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصرة او د لویدیز پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصرة له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي، د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
لا بلا چې په سناتوري کې را نوستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمایه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستان اونن ده شنبه ورزده او ترشنه آسمان لاندی پروگرام هم نن لدرو تر پینزو بجو پوری پا مستقیمه تو گخبریگی تاسو هم پکی برخه خیستله شی. سموقع گلاز آده راڑیو ناوری پا دی خبرونه کی ده خبروشو و ریپورتون و مطالب و تفصیل کوله شی زموق پا وی پانه کی همو گوری ازادی رادیو دات کام مو دا وی پانه پاته دا. هم دارنگا حل تا زموگ دا فیسبوک او تویتر دا پانو لینکونم مندله شی او لاغی لاری کوله شی چی زموگ پا مطالب و خپل نظر را سر شرکی. و سم مخکل دینه چی دا روختیا دا جون شتمنی پرگرام لومره برخی تور شو دا دی خبرونی ورسته ریپورت راخلو اغدا دا چی یو پینزویش کلنا کرغزه خزا چی غختلی دا اسلامی دولت لوستوال دلی سر یوزای شی پا مسکو کی نول شوی. دا ازادی رادیو دا کرغزی څنګه د ریپورت په بنسټ نیول شوی خزی غختل له مسکو څخه ترکیه ته ولاړه شي او له هغه ځایه له داعش سره د یوځای کېدو لپاره سوریې ته واوړي. په دې اړه ریپورت له یوې لنډ خبرتیا وروسته ورپسې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرېږي. دا کرغزستان چارواکی وایي دا خزه چې حمیده نومیږي خپل دوه ماشومان او خاوند یې د چوی په کلي کې پریښی دی او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د یو غړي د لیدلو لپاره مسکو ته تللې وه. د چارواکو په وینا ټاکل شوې وه د داعش دا غړی حمیده چې دا یې مستعار نوم دی سوریې ته واستوي. د کرغزستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي حمیده د جون د میاشتې په 15مه نیټه د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شوه. دا کرغزستان د کورنیو چارو وزارت وایي څلور کاله مخکې حمیده ډیره زیاته مذهبي شوه او د انټرنیټ له لارې یې له سختریزو اسلام پالو سره اړیکې پیدا کړې. د دې وزارت په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د 15 کلنې کرغزې ښځې په دې وروستیو کې د خطاب په نوم د یو تاجک سړي سره چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره تړلی تماس ونیو. حمیده په مسکو کې له نیول کېدو وروسته د ازادي راډیو کرغزي څنګ ته ویلي له خطاب سره تر اړیکو وروسته یې پریکړه وکړه چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره یوځای شي او د دې په وینا د کفارو پر ضد مبارزه وکړي. کرغزي چارواکي وایي ټاکل شوی وه حمیده په یو جالي پاسپورټ چې د خطاب لخوا ورته برابر شوی و له مسکو څخه ترکیې ته سفر وکړي. حمیده ویلي هیله یې لرله چې ډاکټره شي خو د کورنیو مجبوریتونو له کبله اړ شوه چې واده وکړي. خطاب چې حمیده د داعش له ډلې سره یوځای کېدو ته هڅولې وه دې ته یې د اسلامي دولت په ډله کې د یو لوی مسؤلیت د ترسره کولو ژمنه ورکړې وه. کرغزي چارواکي وایي ښایي همدې ژمنې حمیده له دې ډلې سره یوځای کېدو ته هڅولې وي. د ازادي راډیو د کرغزي څانګې خبریال وایي داسې ښکاري چې خپله حمیده به د دې باعث شوې وي چې په مسکو کې بیرته ستنه کړی شي. حمیده وایي په مسکو کې یې خپلې مور ته ټلیفون وکړ او مور یې له تلو منع کړه. د حمیدې په وینا غواړي د هر څه د یو خراب خوب په توګه له یاده وباسي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې زه نجیه صفای ستاسو هر کله کوم. نن په دې پروګرام کې د ستونی په التهاب غږیږو. لکه څنګه چې روغتیایي متخصصین وایي چې په چاپیریال کې شته مکروبونه کله ناکله د انسان د ستونی د درد لامل او د نه پاملرنې په صورت کې التهاب کیږي. که چیرې د ستونی التهاب په مناسب وخت کې درملنه ونه شي کېدای شي ناروغ ته تنفسي ستونزې هم پیدا شي. دوستانو په دې اړه نور معلومات به د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ او ستوني د برخې له متخصص ډاکټر صاحب مرسل الحق نیازی څخه واورو چې دا اوس په سټډیو کې دی. لومړی ډاکټر صاحب ته خراغ لسته
تاسو ته هم
جرمانه دوستانو یو یادونه کوم هغه د چي د خبرونې په دویم برخه کې موږ د روژه روغتي ګټو پاړه غږیږو او تاسو هم بیا کولای شئ چې په دیړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو اوس د ستوني د التهاب پاړه د خبرونې په لومړی برخه کې غږیږو. ډاکټر صاحب محترم، په خبرونې په سر کې موږ ته معلومات راکړئ چې د ستوني التهاب اصلي لاملونه څه دي او څنګه پیدا کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه دې تاسو او ټول دوستانو اوریدونکو، عامل سبب دې خپل د ستوني ایر دی یا عامل سبب دې څه لکه وړو مشومان دي د وړو مشومان په دوران کې پیدا کیږي د دوره د مکتب او بعد غنه بعضی مریضان دي څه د 50 کال نه بعد نادرن پیدا کیږي. نو عامل سبب کې دې څه د خپل لکه پزې کې مشکل ولري یا پولیپونه وی یا د التهاب د خپل د پزې وی ریزشونه وی دا وجود ترزی او بعضې د التهاب د خپل لکه عامل سبب انتونون دي انتونون کې د سی بکټریال وی فنګال وی یا پروتوزوال وی او هم کې د سی وای هغه وی بکټریال وی. نو زیاتره د ریزشونه یا دوامدار وجود ترزی د خپل پزې کې ساينسو کې مشکل پیدا کی د دوامدار وجود ترسی بعد غنه د افرازات ستونی ترزی ستونه مشکل پیدا کی ټرانسلون میکروبي کې یا خپل ټرانسل مشکل لري او یا فارنکس کې یا بلعوم ام یا نووی په عربی کې البلعوم د قسمتونو التهابي کې. نو د عامل سبب هم دی.
دا اوس یو اوریدونکو لرو، ګورو چې دوی په کومه برخه کې سپختنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوږیانې جوړ ده خیر؟
ډېره مننه ځان معرفي کې.
ډېره زیاته مننه. دا تاسو ته هم سلام. مې ندی ولای د اوسیدونکو د زابل ولای ده. دا نه بل څه چې ځان له دې اوسیدونکو هم نو چې دا مې درته غوښمه چې کاروبار کوم. مې دا څه څه نه هم درته نو چې تاسو ته مننه. زه خو د سیمټو سره کاروبار کوم. هم زه کې درته کوم نو کوم وخت یې کار کوم دا د سیمټو د پرورو د خاکو ډېری زیاتې د سیمټو نو هغه وخت په کار کې څنګه یې هم داسې چې نو ګرد او خاک ور سره لري. کوم وخت د کار نه خلاص هم بیا سم یې نو دا ګرد او خاک د سیمې له سیمې له وجې څه درېږي په نه څه یې نه نه خو هم
اول تاسو ته دا وایي چې وخت د کار کوي په کار وخت کې تاسو کوشش کوئ چې ماسک نه استفاده وکوي. بعد غنه چې ماسک نه استفاده وکړ کار نه خلاص وي ومن کوشش کوي چې غرغړه مالګه غرغړه وکوي یا خپل د پزې او د هغه قسمتونه سي د کې هم انشاخ نه د خپل لکه د مالګه وب راوخلې لکه چې مالګه اندازې ډیره کم وي په شیرګر مو بو کې واچوي تر توبه په وخت کې په اندازې په د پز روزانه پکاوه بعد کار نه او غرغړه کوي د سره ته مشکلات نه مشکل نه پیدا کیږي ان شاء الله.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند اشتمنی پروگرام ل ازادي رادیو او ری یو بل اوریدونکو له هلمند ولایت نه. السلام علیکم.
څنګه مې دا دغه ستونه مې چې د شپې چې دا پښتمی تر راپورت څومره لکه دا ترشتي نیولې دا ستونه مې دا چې باندې او دا اوس په لنن ستونه باندې او پرون مې دا نزله او اوس مې دا نزله درېدلې ده د دماغ مې دا چې وڅ کلاکې دا سر مې بس لکه هغه مې دا څه وڅ دات کې او دا څه په مې شک د روزه شروع شوی دا بس لکه اخر شي چې مشته اداره کوم دا
هغه مریضان سي د خپل پزې کې مشکلات ولري. خپل پزې یو نو مواد تولیدي س خپل د پزې کانال غوړ ساتي او دلته خپل یو قسمت د په نامه د موکس بلانکیټ یادي کې د افرازه سره زی په صورت نورمال په خلی کې تخلیکی کی. نو بعض مریضان س خپل کانال د خپل د پزې یا پرده د پزې کاغوي یا موږ ورته قرینات وشته د قرینات پرتروفي وي یا خپل سینوزایت سولری. نو هغه مریضان د افرازات په صورت نورمال نه تبلیدي کی هغه لګزری غلیزی کی هغه رزي خلیته نو بیا خلی کې مشکلات پیدا کی خپل ستونی کې. نو د افرازات سل ترزي خلی کې وچ پد کیږي نو عام ورځ باندې سلکه روزنه وی پیغ وخت کې تاسو غذا خوري نو غذا یا مواد چای بل شي سخري پیغ خور اکثر هغه تخلیکی خپل میده ته ورزي. نو کله چې د روزه میاشت کې دا مشکلات سی وی پد کې دا په صورت نورمال نه تبلیغ هغه تخلیه کیږي هغه ته پات کیږي او مشکلات درته پیدا کوي نو ته وروره کده سکار به وکوي نو د خپل همیشه به غرغړه کوي او ته مخکې ویل سزرې زشوم نو سزرې شته یو نږدې خپل ډاکټر ته نږدې ورسې هغه به درته تدوی کوي د سینوزایټس هم پیدا کړي وي ته د لخرې هغه سردرد دیدم پیدا کړي ده نو نږدې که خو سره د کوم ګوشبلو ډاکټر ته غته ورسم راځي او کته ته به تدوی کوي غیر دغه نه نو ام دغه مالګ غرغړه کوي که غرغړې خپل تاثیر هم هغه وي تیبي غرغړې وي غن استفاده وکړي سپټیکونه یا کاغه نه وي نو مالګ نه هم تاسو کوي سم مالګ له سوډر سره ګډه کوي دغه تربوتو په وخت کې پاندازې پیغه تاسو غرغړه وکوي او خپل پامغه باندې تاسو کوي سم د خپل د امغه هغه سره پزا هم ور سره پاکه کوي داخل د پزا د غړوي ډیره وړه ساتي پیغه سره مشکل د هلكې یو بل د پکی وس موسم د ګرمۍ ده په دې کې د پکی باندې هم د پزې وچیږي نو د حالت کې تاسو د پکی نه لګځره لسانو ساتي هم مشکلات د هلكې ان شاء الله
ډیر مننه له هلمند ولایت نه یو اوریدونکو لرو سلام علیکم
وعلیکم السلام عبد الحجن اسونه دا د چې د کار سم بل د شپې چې بيدېم بل اوات می ګسره و درې چې د اسونه غار کې دې اسونه چې کېږي ګډه امرم دا چې د پښې نو پستنګ کېږي
سردردي مر سره پیدا کوي
یا چې د کار سم دی په بعد حالات کې م بل بس فزار يم دی فزار
او بل اواز خپ کې ډېر
و و دا چې ګسره غار کې اواز می ګسره نه
د څه وخت خې مر سره کوي بله
او وخت خې مر سره
مخکمه مغه مخکنی اوریدم چې تم دا خبره وکړه نو هغه مشکل دا هم ورور لري هغه وخت سره زه شو کې مغه نه مغه فرازا سره زستونی ته ستونی ناراضي حنجره طرف ته یا میډي طرف ته زی حنجره طرف ته سلاړ سي حل ته حنجره کې یو دو ورقې دی په نامه وکل کور دی کې او بل صوتي د فرازات رزي پیغام نه غن غوړي ست حنجره طرف ته لاړ سي نو خپل دغه حنجره قسمت څه ده په نامه دی ګارد دی خپل لکه د دروازې خولې ګارد نو هغه غوړي سي د موال سی شش طرف ته د کې دا یو ټخای کوي ټخای دوه ټخای کوي چې هم نه خلمون ورته غته خراسک وي نو بس مریضانو دا مشکل پیسې غسر د خپل حنجره هغه ورقې پړسي یا قسمت د حنجره هر احساس و پړسي کی نو आवाज خپ کیږي واس आवाज خپ سه دغه سره د مشکلات پیدا کیږي نو دا ورور به مغه نږدې ک خو سره کوم ګوشګلو ډاکټر یې غسر د مراجعه وکي مشکل حل کی او غیر دغه مخکمه مخک مریض ته ویلې غرړینې د استفاده کوي او بعض غذاګان نرمی یا مرطوب نرمی غذاګان نو میاد نه بل ډیر صفه ګرم میاد نه د نه ډیر صفه کې مشکل ان شاء الله ور سره لیک
بلې روغتیا د جوان شتمنی پروګرام اوري او بل اوریدونکو السلام علیکم
السلام علیکم دا ډاکټر ساجد ما سنې چې له زو خبر اخشه نه مې چې دا نه دې روم دلته ډیر بدرازه درته نو ار وخت هم په درکې دوا په وکم بیا څو مر جوړ بیرته په درسې چې دا څه ستونزه ده
ته به مر سره کوي
و ته به بس مړه ته به مر سره په بدن
سر دردی دې څنګه
سر دردی خو نو ګرته کې سر دردی زدا سپازا به شروع یې راغلې ده په سر مې درسې وې دي چې دوا وکم من دوا خلاص وو بس دغه سټیټ پر سر درد د چړې کې سي سر مې شي دا
د منځ کې سجده رکو کې خته کې سر د سخت کده کې فکر کوي سترګې د درد کوي سترګې د کښنی ول سي وي
و چې دا سجده کوم دا تم دې پر د تندې باندې ډیر زیات زور راځي تر دا پوزې پوري دا زوکان چې په سر پوري
د سر درد د کوم وخت کې ډیر وي د سهار خو کې منځګر کوم وخت کې دوام سي کې کوم وخت نه تر کوم وخت پوري کوي
دوام بدغه وخت کې چې ډیر زیاته ګرمي بس په دغه وخت کې زما سر درد ډیر زیات دی
نه مطلب مې دا دی چې د ورځې کوم وخت نه تر کوم وخت پورې سر دې ډیر درد کوي
بس چې سار اکشنم دا چې دا ټو بجو او د نو بجو د ټیم څخه نیولې بار بیا تر ماښام بس بس چې تر ماښام بس دا قرار کوند کې بس جوړ شي
دا ورورم د منګ خپل دا پځه کې مجرا هوایي اډو کې دي سیغه تم ساينسونه وایو هغه ساينسو کې دا ورور مشکل لري کې دي سي خپل پرده د پځې د هم مشکلات ولري اسه ډیفرمټي موجوده وي د خاطر دا افرازات سي په صورت نورمال نه تخلي کې خپل ساينسو کې هم یو هوایي اډو کې دي سالته د هوا موجوده ده نو بیا د افرازات سي وجود تر سي د خپل مغسوري بندوي نو بیا دغه ساينسونه سي بنڅه غلطه به کېږي سره دا مشکلات پیدا کړو. دا بل قسمت منګور ته فرنٹل سینوزایټس وي، دا کېدې سي هغه مشکل ولري. نو د ته مهمه ده چې دا ول ځم خپل نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي. او دا سینوسونه سي دي د قسمت کې سحر نه تر مزيره پورې درکې ته منګ وکیم هډک ورته وي، یا وکیم هډک ورته پوجو تر زی، یا په نامه د افس هډک ورته وي. افس هډک د لختر ورته وي چې د سحر نه تر مزيره پورې د ته دا سردردي پیدا کیږي دغه دفتر په وخت کې. نو دا فرنٹل سینوزایټس کې هم داسې شکل کیږي. نو د وروډک ته دا مشوره ورکو چې نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي چې د ته ایکس رې شان ورکړي، بعد یې غنه د ته تشخیص د کم قسمت کې ډیر میکروب لري، یا که د دوا باندې خکې دوا که دوا خکې نه هغه پروسیجرونه دي عملیاتي هغه ورته اجرا سي د مشکلات حل سي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو او یو بل اوریدونکو لرو. السلام علیکم.
سلام علیکم ازادي راډیو.
بالکل ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، مهرباني که کومه پوښتنه لري.
راډیو کارتون د ډاکټر ساتون ز سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
زه د خپل دغه
درد شدید تبه پیدا کیږي، بعد یې غنه بیا مې سردردي او زندردي ټوله ورته پیدا کیږي. نو دا ورور به یو نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي، د ګوشګلو سې کده د امکان وي د ده د ستونې عملیات وړ وي، عملیات د مشکل انشاءالله ورسره حل کیږي. د خپې درد او زندردي ټوله ورسره د علت همدنه ده.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بالکل ساز غږ راځي، مهرباني.
غفله دی ور سره درد نه کوي؟ دا ورور به یو ځل د نږدې خپله ګوشګلو ډاکټر سره او د غاښو ډاکټر سره مشوره وکړي، کیدای سي مشکلات د نږدې نه ولیدل سي ښه به وي ورته. بلس بعض مریضان دي خپله دا یو لکه ډوکې غوندې خپله دوه طرف ته د احساس د مریض کوي چې دا ډوکی ده هغه وجود ته راځي د ټانسلو د قسمت کې، نو کیدای سي هغه مشکل ولري. نو هغه مریض ته باید ټانسل عملیات سي که مشکل د هماغه ډوکې ښه نه وي هغه عملیات سي. او که د غاخونه مشکل وي بیا غاخو ډاکټر سره مشوره وکړي.
ډاکټر صاحب کله چې ستونه التهابي شي یا التهابي حالت ته ورسیږي نو د انسان په بدن کې څه ډول دردونه پیدا کیږي او هغه اومدان نخې څه دي؟
عموما مریضان چې کله ستونه کې مشکل پیدا کیږي اول طبقه ځان دردي ورته پیدا کیږي، سردردي پیدا کیږي، حتی غوګونه کې مشکل پیدا کیږي، پز بندش پیدا کیږي او ټول ځان بند په بند درد کوي. نو د علائم دي او ټخې ور سره هم چونني. نو د عامل خو هغه د کې دي چې بعضی غذاګانې د باندې خپل بد لګيږي، نو هغه بد غذاګانې سپور باندې بد لګي، غنډ پریزو کوي او نه داخلي ډيري اخلي دي دونه ډيري نه لګ په احتیاط سره د استفاده کی او نور غرغړې شند او کې سره مشکلات حل کی.
من قاری صاحب پښتون مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
امریم سلام مسافر خو رتا سلام علیکم تاسو نه ملمت.
وعلیکم السلام.
دا د ویډیو ټول کارکوم کوم 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 سلام علیکم پښتون یو.
مهرباني.
ما دا تاسو څه وویل چې پښتون می دی خو د پښتون می نه وکم. اول پښتون مخ می دا چې د سن ناروغي اصلا څه څه مد داسې ما اول پروګرام نو اوریدل او دوه ما پښتون می دا چې کله د دغه ناروغي کا په علاج ونه شي یعنی څومره علاج ونه شي څومره خطرناک ده. او دریم پښتون می دا چې دا یو رقم دا وچ مواد لکه دا لیمو پانتا او دا دا انار او دا دوه شتالو په نامه خرسي دا وچ پای کټونه دي یا دا هیڅ وبدي یا دا چې پر د دې شمالي دغه وسوسه څومره پایند کې نقص کوي.
د ته پښتنه کې جواب دا ورکو سده د ستونی کې کې د سه هم ټنسلو کې مشکل پیدا شي، هم په قسمت د بلوم کې، هم نزوفرنګس کې سمون ورته خپل د پزو د بلوم په ماینس کې قسمتونه وي یا هایپوفرنګس کې د قسمتونه کې ستونی مشکل پیدا کیږي. نو خپل لکه عموما د زیاتره ټنسلو کې مشکل پیدا کیږي د کیو نو میکروب د سپنام استافلیکوب بیتا هیمولیتیک ګروپ ای په نام یادی کې. نو د ټوکسینونه سې ډیر خطرناک دي. دا عموما کم مریضان سره دوامدار د مشکل پول او تدوی و نکی په صورت نورمال باندې یکم رقم درستار بیا تدوی و نکی دغه مشکلات ډیر پیدا کی، خصوصا قلب کې مشکل پیدا کیږي، روماتیزم پیدا کیږي یا اندوکارډایټس ورته پیدا کی، خپل ګردو کې مشکل پیدا کوي. نو خپل په صورت دوامدار خپل ټنسل میکروبیک کرونیکس سینوزایټس ورته یا مزمن ټنسلونه مشکل پیدا کی یا مزمن خپل سینوزایټس مریض ته وجود ترابلی حتی غوګو کې هم مشکلات پیدا کوي. سی دا بعض مریضان دی د غنه استفاده کوي د پوډرونو بازار کې خرڅيږي د دنه استفاده ډیره نه کوي. نو کوشش وکړئ چې غنه استفاده ونه کړئ غنه ستونی ته مشکلات پیدا کوي غکه خپل یو نو رنگونه شاندي غسر رنگو سره خپل ټنسلونه کې چون مزمن تکلیفونه ستونی کې موجود وي د بعض مریضانو هغه مریضان ته د مشکلات زیاتای. نو کوم مریضان سره مشکل دوامدار ونه لږه ته دونه مشکل نه پیدا کوي، کوم مریضان سره عموما همیشه ستونی کې مشکل پیدا کوي د ټنزا یا د پوډرونو نه استفاده کوي لیمو پوډرونو د شان دته مشکل ورته پیدا کوي د درنګو د خطر یغنه د استفاده کوشش کوي استفاده وکړي.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې